بیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه ما. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب خوش آمدید.
دیر مننه فروغ صاحب. ستره مشه قدر منو عبردون که تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څرګندونو جزئیات در اورو. نوموړي سیمې ته سفر پیل کړی دی. د نورو موضوعاتو تر څنګ به ونیس پروګرامونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د طالبانو د مشر د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ دي. په غزنی کې تیره شپه ناوخته انتحاري حملې پولیسو ته مرشوب لاړولې ده او د ایران ولسمشر له امریکا سره د خبرو لپاره تیاری ته اشاره کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن یک شنبه د طالبانو د مشر د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې لیکلي د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څه ملاتړ، له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نهایت کې داسې جوړجاړی چې واکویش ته پکې اړتیا وي ښې خبرې دي. د په عین حال کې د طالبانو د مشر له لورې پر جنګ ټینګار ته په اشارې لیچې د دا ډول الفاظو کارول غیر ضروری دي او یوازې د سولې خبرې پیچلې کوي او د پرمختګ په لاره کې خنډونه جوړوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر دا ادعا رد کړې چې ګنې امریکا د جګړې اور ته لمن وهي. خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د اووم پړاو د پیلولو او د سیمې او اروپایي هیوادونو له چارواکو سره د سلام مشورو لپاره سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په دې پړاو کې به هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې پروسه چټکه کړي. په غزنی کې تیره شپه ناوخته په یوه انتحاري برید کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري آزادي راډیو ته وویل
یو هاوی موټر چې له چاودېدونکو موادو څخه ډکړل شوی و. د غزنی ولایت د پولیسو د ریزرف عملیاتي قطعې په لومړي قراول کې ورته چاودنه ورکړل شوه چې د چاودنې له کبله په قراول کې دوه تنه پیرهداران سرتیري په شهادت رسېدلي دي او د انفجار شدت هم د قطعې اړوند شیشې او ځینې لرګینې خونې زیانمنې کړي دي چې له کبله یې دیارلس تنه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ټپیان شوي.
خو د غزنی د ولایتي شورا رئیس ناصر احمد فقیری وایي چې په دې پېښه کې لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوي دي. بلې خواته د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په دې برید کې څلوېښت تنه عسکر وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس څخه 160 تنه له بنده خوشي شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا فرمان د مجاهدینو د بریا د 28مې کالیزې په مناسبت ورکړی چې له مخې د هغو بندیانو چې په کوچنیو جرمونو محکوم ول د بند موده راکمه شوه. د ننګرهار د والي ویان وویل
اکیا بندیان آزاد شول، همداراز تلویخ نور و هغه و چې هغوی د بند په موده کې کمواله راغی او چې کله کمواله راغی د هغو د بند موده هم پوره شوه. یعنی 160 تنه بندیان نن د ننګرهار محبس څخه خوشې شول او د شپېتو نورو د بند موده کمواله راغی.
د ننګرهار د چارواکو د شمیرو له مخې دا مهال د دغه ولایت په محبس کې د ښځو په ګډون 2300 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي. د افغانستان ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې لومړنۍ مسابقه پر آسترالیا وبایلله. افغانستان په لومړي سر کې بیټنګ پایل او 202 منډې هدف وټاکه. د آسترالیا لوبډله وتوانېدله چې په 15 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوسېدو هدف ته ځان ورسوي. دا د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان لومړۍ مسابقه وه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لوبډله د سه شنبې په ورځ د جون په 4 له سریلانکا سره سیالۍ تر اوسه. د سریلانکا لوبډلې پرون شنبه خپل لومړۍ مسابقه په ډیر توپیر یعنی په 10 وکټونو پر نیوزیلند وبایلله. د ایران یو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده. د فارس نیمه رسمي خبری آژانس د راپور له مخې حسن روحانی پرون شنبه دې ته اشاره کړې چې که متحده ایالات درناوی وشي شای تهران هم وغواړي چې خبري وکړي. د ولسمشر روحانی په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د ایران ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکېچ ډېر جدي حالت ته رسېدلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د ایران ولسمشر د دې خبرو په غبرګون کې پرون وویل د ده د هیواد دښمن چې پروسه شکال یې غوښتل اسلامي جمهوري نظام بړنګ کړي، نن وایي چې له نظام سره یې کار نه لري. په روسیې کې د چاودیدونکو موادو په یوې فابریکې کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو پر اساس دغو چاودنو پرون شنبه ژیرژینسک ښار ته چې د مسکو د ختیځ په 100 کیلومترۍ کې موقعیت لري ټکان ورکړ. په تیرو دوو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې په همدې ښار کې د چاودیدونکو موادو په فابریکه کې چاودنې کیږي. او د هنګری وی محکمې د بی اوکراینی بیړۍ د کپتان د نیولو او بندي کېدو حکم کړی دی. دغه کس کشتۍ څلور ورځې وړاندې په دانیوب سیند کې له یوې تفریحي بیړۍ سره ولګېده چې په نتیجه کې د جنوبي کوریا اووه تنه سیلانیان مړه شول. د بوداپست محکمې پرون شنبه امر وکړ چې کپتان یوری سیدی یوه میاشت په بند کې وي. دغه څلور شپېته کلن کپتان چې د مې په دیرشمه نیول شوی خپله تیروتنه ردوي. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی د بل پړاو خبرو لپاره شپږو هیوادونو ته سفر پیل کړی. د افغانستان د سولې شورا وایي
دغه اختر په ورځو کې زموږ د خلکو مینه پیدل نه وي، دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
خو د طالبانو مشر پرون په یو پیغام کې اوربند رد کړ. له همدې کبله د غزنی او نورو ښارونو اوسیدونکي له حکومت غواړي
حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي.
اختر خو د خوشحالۍ ورځ دی، دولت ته دا پکار ده چې امنیت تامین کړي.
په کندهار کې یو رضاکار بنسټ کتابونه ټولوي.
کتابونه ټوله طبقه بندی کو او لیر پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تان دي څنګه او حقیقت سره. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سیمې او اروپا هیوادونو ته په سفر وتلی دی. ښاغلی خلیل زاد ویلی دی چې هڅه کوي چې د سولې پروسه چټکه شي. خلیل زاد په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او متحده عربي هیوادونو ته ځي. شغله خلیلزاد به پر سفر کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره هم خبري وکړي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي په څو هیوادونو تخپل بل سفر پیل کړ. زلمی خلیلزاد د جون د میاشتې په لومړۍ نیټه د شنبه په ماښام پر ټویټر ولیکل چې په تیرې و میاشت کې ډیر پرمختګونه درلودل. د شغلي خلیلزاد په خبره په دې سفر کې به د افغانستان د سولې پروسې د ګړندي کېدو غوښتونکي وي. د امریکا ځنګړي استازي پر ټویټر په دوهم پیغام کې لیکلي چې په مشخص ډول پر دوو موضوعاتو تمرکز کوي. لومړی د سولې لپاره د سیمې او نړۍ متغمیدل او دوهم د دوو لورو ترمنځ د سولې او کټ د اورست کې دوه لپاره حسې دي. زلمی خلیزاد ویلی چې په دې برخو کې پرمختګونه سوي او د خوشبیندي. شغلی خلیزاد هم درز لیکلی چې هر بریا د ټولو اړخونو له لوري انعطاف ته اړتیا لري. د شنبه ورځې په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې زلمی خلیزاد د دې دوه اونیز سفر په ترڅ کې د افغانستان په ګډون شپږ هیوادونو ته ځي. په خبر پانه کې راغلی شغلی خلیزاد به د افغانستان له حکومتي چارواکو او نورو کسانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي به پاکستان، بلجیم، جرمنی، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم لاړسي، څو هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅې وکړي. د زلمی خلیلزاد د سفر د دوه اونیو لپاره دی چې د مې میاشتې له یو دېرشمې پیل او د جون تر شپاړسمې به دوام وکړي. هغه به په دې سفر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. تر دې وړاندې د طالبانو ډلې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې زلمی خلیلزاد به تر کوچني اختر وروسته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې وګوري. د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو په تیرو شپږو پړاوونو کې تر اوسه افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ټاکلو او د طالبانو پر دې تضمین چې د افغانستان له خاورې به د امریکا پر ضد تروریستي برید نه کېږي تمرکز سوی دی. له دې سره سره زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې پر اوربند او افغان حکومت سره د طالبانو پر لیدو ټینګار کړی. تیر کال په کوچني اختر کې له درې ورځنی اوربند سره داسې هیله راپورته شوې چې وسلوال طالبان به سږ کال هم د اختر په ورځو کې اوربند وکړي، خو هغوی په اختریز پیغام کې د افغانستان د حکومت او خلکو د اوربند وړاندیز ته نه وویل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. علي امیری په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه دی. نوموړی له طالبانو سره د خبرو راتلونکي ته د شک په سترګه ګوري.
طالبان نسبتا به یک موقفي
دوی طالبان څل امریکایانو سره په مذاکره کې او څل نورو ډلو سره چې هغوی غوړي بین الافغانی تفاهم ته ورسیږي یو نسبتا سخت دریځ ته ورګرځېدلې دي. په نتیجه کې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو پیغام ناڅرګند دی. لا تر اوسه معلومه نه ده چې هغوی د سولې اراده لري کنه. وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومتي چارواکو سره هر ډول لیدنه رد کړې ده. وایي تر هغه چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري جګړه به دوام وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د شپږمې دورې په پای کې پیغام ورکړی و چې بین الافغاني مذاکرات اوربان د افغانستان له خاورې پر نور هیوادونو د تروریستي بریدونو د نه کولو ډاډ او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د خبرو د اصلي عناصرو په توګه پاتې دي. سره له دې چې طالبان له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې په پورته څلورو مواردو کې په بشپړ ډول توافق ونیسي په یوازې توګه پر هیڅ یوه موافقه نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت اته بجې او 12 دقیقې شوې. د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جنگ ته به دوام ورکړي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیام کې ویلي چې دغه ډله به خپل اهداف ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د تلويح هم ویلي چې احتمال نه لیدل کېږي چې دوی دومره ژر اوربند وکړي. له دې سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې که تلپاتې اوربند نه مني نو لږ تر لږه د کمکی اختر په درې ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل که طالبان اوربند وکړي حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
دا د بختورې ورځې دي او غوښتنه دای چې اقلا دغه اختر په ورځو کې که زموږ د خلکو په مجموع کې وینه پرېدل بچ وي یا نه وي دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په ټول افغانستان کې د روژې د میاشتې په خاطر د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو دغه وړاندیز ونه مانه. تیر کال د کمکی اختر په ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د اوربند وړاندیز منلی و او دواړو لورو درې ورځنی اوربند وکړ چې د افغانستان د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د طالبانو په دغه پیام کې راغلی چې د امریکا لپاره د سولې د مذاکراتو ور خلاص دی. دغه پیام په داسې حال کې خپریږي چې په قطر کې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم دور پای ته ورسید. د طالبانو دغه پیام د مسکو د دوهمې ناستې له پای ته رسیدو وروسته خپریږي. د مسکو په دوهمه ناسته کې د طالبانو د ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د دوی سوار لسو غړو او د افغانستان یو شمیر سیاستوالو ګډون کړی و. د دغه ناستې په اړه د طالبانو د مشر په پیام کې اشاره شوې وه چې له امریکایانو سره د مذاکراتو تر څنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګ شوی دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل رسمي دریز نه دی اعلان کړی. په ورته وخت کې د سولې د ولسی حرکت غړي هم د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وای
دا که یو ورځ وربند وسی د بیا ورځ وسی درې ورځ وسی او یو سات وسی ډیر کسان ژغورل کېدای شي شداد چې د جګړې دواړه لوري وربند لاند کې څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي
دغه حرکت غړي د سولې او وربند په هدف اوس مهال د لهګرګان د مساقلات ورولسوالۍ پورې پلې مزل کوي په خاطر دې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمانو او عامو خلکو د غونډو په جوړولو سره له دواړو لورو غوښتي چې وربند وکړي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر د څرګند د پیغام په ارتباط ویلي دي چې پر جنگ ټینګار ته ټینګار یا په دا ډول الفاظو ټینګار غیر ضروري دی او یوازې د سولې خبرې پیچلې کوي او د پرمختګ لارې ډب کوي خلیلزاد په عین حال کې د طالبانو د مشر د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي خو لبلی خوا په غزنی کې یو شمیر خلک وای چې لږ تر لږه دې په اختر کې اوربند وشي د غزنی اوسیدونکو وای چې د حکومت او بخشې د غزنی اوسیدونکو له حکومت څخه غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې امنیت خوندي کړي له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري
د غزنی ښار اوسیدونکو وای دولت په اختر او تر اختر وړاندې په ښار کې د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي دوی وایي تېره ورځ هم ماین چاودنې د ښار په زړه کې د خلکو په منځ کې نه تنه ټپیان کړل خو نور دې د دغه ډول پیښو مخنیوی وسي دوه تنو یې ازادي راډیو ته وویل که وربند وسي خو ښه تر ښه کنه نو دولت او امنیتي ځواکونه دې د امنیت په ټینګښت کې ګړندي ګامونه پورته کړي
ظاهر یې د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي تر څو وکولای شو چې موږ ګران هیوادوال له کومې غمیزې سره مخ نسي او یا یې د خوشحالۍ کوم غموانولې
شفیم د غزنی ته نوسیدون کې اختر خو د خوشاله ورځ دی نو ورځ دی نو په دې کې خلک غواړي چې خوشاله وکي دولت ته دا پکار ده چې دا خوشاله امنیت تامین کړي ځکه چې خلک غواړي چې په دا ورځ خپل د دوستانو کورونه ته ولاړ شي د ځینو کسانو د دوستانو کورونه یې په لرې ځایونو کې دي نو هغوی په دا ورځ شاید ولاړ نه شي او که امنیت تامین شي نو دوی هم په دا ورځ تلای شي
بل لور ته بیا دولتي چارواکي د خلکو دغه اندېښنې بې ځایه بولیا وایي دوی به په ټول توان د ولسي خلکو امنیت تامین کړي دا ولایت ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو هغه توان په غزنی کې له لاسه ورکړی دی چې پر ولسي خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کړي
تاسو ګورئ چې په تېره یوه میاشت کې وسلوالو مخالفینو څلور ماینونه د ښار په مختلفو ساحو کې ځای په ځای کړه څو په چاودلو سره یو وحشت په لاره واچوي ولې لنډۍ کمرغه چې په دریو مواردو کې دوی بریالي نه شول او په څلورم مورد کې هم چې کومه چاودنه د ترافیکو په موټر باندې وشوه لنډۍ کمرغه چې هغه کومه موخه چې دوی درلوده هغې ته ونه رسېدله او ډېر سطحي شکل باندې زموږ نه هېوادوال ټپیان شول نو په دومره زموږ پوره ډاډ دادی ولسونو ته چې د اختر په ورځو کې به هم دوی هېڅ راز تروریستي عمل ترسره نه کړی شي
دا غزنی اوسیدونکو په اختر کې له وسلوالو طالبانو څخه هم د خلکو په منځ کې پر امنیتي ځواکونو له بریدونو کولو او له سی خلکو په منځ کې له چاودیدونکو توکو څخه د ځای پر ځای کولو او بیا چاودولو څخه له ډډې غوښتنه کوي
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو
د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره اوس به فرشته جلال زی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
امریکایي خبرونې سټارز ان سټرایپس افغانستان ته د یو شمیر نویو امریکایي ځواکونو د تک پړه مقاله خبره کړې ده د خبرونې په حواله د امریکایي پوځي رلګي به په منی کې افغانستان او بلای عراق ته واستول شي دا رلګي په نوبتي ډول د امریکا د پوځیانو د خدمتي دورو لپاره افغانستان او عراق ته استول کیږي په افغانستان کې به د امریکا د نوبتي عسکر د ناتو په مشرۍ د غوس ناتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي خو د نړۍ اکثر معتبرو ورځپاڼو او انټرنیټي خپرونو خپلې مقالې د شنبې په ورځ د افغانستان او استرالیا د کرکټ د مسابقې لپاره ځانګړې کړې وې یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر تاریخچه بحث کړی وو او ځینې نورو پر هغه سخت سفر چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سپیرو خاورو پیل کړ او د کرکټ د نړیوال جام لپاره انګلستان ته ورسید د کرکټر خبرونه د افغانستان هغه هیواد چې اتلان نه لري تر سر لیک لاندې په مقاله کې د کابل له څو برخو د ځوانانو د کرکټ د لوبي عکسونه خبره کړې دي. په مقاله کې لیکل شوی دا د هغه هیواد پلازمینه کابل دی چې جګړې ځپلې دي. نوم یې له تروریزم، جنگ، سیاسي بحرانونو، اوسامه بن لادن او تشدد سره مترادف دی. په داسې ښار کې چې ارزوګانې مړاوې شوي دي، پر وچو دیوالونو او هغو کانکریټي موانعو چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره جوړ شوي، د راشد خان، محمد نبی او حضرت الله ځاځي عکسونه لګیدلي دي. د مقالې د لیکوال په وینا په داسې هیواد کې چې ثبات او یقین له منځه تللی، یوازې دا عکسونه د یوې نه ماتېدونکې مبارزې او د امید په لور د حرکت نښه ده. په مقاله کې غربي لوستونکو ته لیکل شوی، تاسې فکر وکړئ په داسې هیواد کې چې د څلورو لسیزو جګړې خلک داغلي دي، داسې خلک چې هیڅکله یې خوشحالي نه ده محسوسه کړې، اوس د کرکټ لوبډله لمانځي. د کرکټر په مقاله کې د یوې انګلیسي ښځې سارا فین د کار یادونه شوې ده چې تقریبا درې لسیزې په افغانستان کې کار کړی دی. هغه یو وخت د جګړې د زخمیانو د درملنې لپاره کار کاوه، اوس په افغانستان کې د افغان کنکشن په نوم د یوې ادارې مشري کوي چې هم د افغانستان کوچنیانو ته تعلیم ورکوي او هم هغوی ته کرکټ ورزده کوي. سارافین کرکټر ته ویلي چې تعلیم او کرکټ د کوچنیانو ته د ښه ژوند دروازې پرانیستلی سي. د کرکټر په لیکنه سارافین په هغو اتلانو کې د چینی څوک ډیر نوم اخلي او نه یې ډیره پیژني، خو هغې تر اوسه په افغانستان کې د کرکټ تر سلو زیات میدانونه جوړ کړي دي. تر یو لک زیات کوچنیان یې له دې لوبې سره شناخته کړي دي او تعلیم یې ورکړی، او تر څلوېښت زیات افغان ځوانان یې داسې روزلي چې د کرکټ نړیوالې شورا د کرکټ د کوچ یا لارښود موقف ورکړی دی. سارافین کرکټر ته ویلي په افغانستان کې د خلکو یوه ځانګړې خبره دا ده چې دلته چاته ډیر کم څه ورکړې هغه په ډیر زیات بدلوي او وده ورکوي. سارافین ویلي چې کرکټ افغانانو ته په خپل هیواد د ویاړ احساس ورکړی دی. د سارافین په وینا افغانان اوس احساسوي چې هغوی هم له نړۍ سره مقابله کولی شي، تل ورسته پاتې نه دي.
وسم یو سیمه ای موضوع د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاریو د سازمان سرمشیزی ایران ته یو جدي پیغام درلود چې دا ډول کړنې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. عادل الجبیر د شنبې په ورځ په مکې ښار کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې ایران باید تر فشار لاندې راوستل شي څو نړیوال قوانین ومني. د موضوع تفصیل فریبا صاحب باندې کوي.
په مکه ښار کې د جون د لومړۍ نیټې غونډه پر ایران متمرکز و. د سرمشیزی ګډونوالو تر ډیره د عربي متحده اماراتو په سواحلو کې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله او د سعودي پر نفتي تاسیساتو پر ډرون برید خبرې وکړې. ایران په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن سوی، خو تهران دا تورونه ردوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مکې غونډې هغو کسانو ته پیغام درلود چې غواړي نړۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. جبیر زیاته کړه هغوی چې نیت یې درلود خلیج، عربي او نور اسلامي هیوادونه په خپلو کړنو سبوتاژ کړي، واضح پیغام واخیست چې کړنې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. د وی فکر کوم نړۍ دې پایلې ته رسیدلې او د نړیوالو قوانینو سره سم پر ایران د فشارونو په اهمیت پوه سوي دي، څو هغه هیواد تر یوه انقلاب د یوه هیواد په څیر چلند وکړي. باید د انقلاب د صدرولو اصول چې په اساسي قانون کې ځای لري یوې خواته پرېږدي، د نورو هیوادونو ملي حاکمیت په رسمیت وپیژني او د نړیوالو قوانینو مطابق ژوند وکړي. د سعودي عربستان د شنبې د ورځې څرګندونې داسې مهال کېږي چې په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني له امریکا سره د خبرو احتمال ته اشاره کړې. د فارس نیمه رسمي خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر روحاني د جون پر لومړۍ نیټه دې ته اشاره کړې چې که د امریکا متحده ایالات درناوی وشي، د ایران همشای د خبرو غوښتونکی وي. د روحاني په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي او که تهران د خبرو غوښتنه وکړي د امریکا متحده ایالات هم خبرې کول غواړي. سعودي عربستان چې د امریکا یو عمده متحد دی، د ایران یو سیمه ییز رقیب بلل کېږي. دواړو هیوادونو وروسته له هغه خپلې اړیکې پرې کړې چې پنځه کاله دمخه په تهران او مشهد کې د سعودي ډیپلوماتیکې ودانۍ تر برید لاندې راغلې او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجې لا ډېرې شوې.
په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړیو د مطالعې د دودولو هڅې پیل کړې دي. د دې بنسټ غړي وایي تر اوسه له 20,000 څخه زیات د آزاد مطالعه او د شونځیو تعلیمی کتابونه ټول کړی او غواړي چې د شونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو باندې وویشي. د کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه ترینوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکاره کمپاین دوی میاشت مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکاره بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه له 1000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به پر کتابتونونو وویشي. واحدي وایي د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه موخه د مطالعې دودول دي.
د تعلیمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس و ګرېوان دي. هغه به د معارف په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کوو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا به په معارف کې یو مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معارف ته په وا کې ورکړو تر څو هغه لیرې پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس و ګرېوان دي ترڅو دغه تشمو د ککړی وی او دی ته مو د زده کړې زمينه برابر کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعه سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوي او همدا لامل دي چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واکه ورکوي. نبیلا سدی، محمود شکران او ماریا د کندهار شهر اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خويندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دوند شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی نور پوری همدا پوزیټیو اقدام تر دې پوری هم ورسوي ترڅو د دې په کورونه کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دې تر مطالعه لاندې نیولې په مخ کې وختو کې همغه چې دې مطالعه کړې دي تر یو غانه پوری ورسوي.
موږ ځوانان وس په دې باندې پوهېدل دي چې پرته له کوم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دې مطالعه کړي ورسته به لدې پرته له دې ته پرتی چې دې استفاده ځنی وکي. نو دې پر ذکرانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پر رسره رسوي ترسو د دغه څخه نور زکونکي مثبت استفاده وکړي.
موږ د ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه ورسته لري کولی شي په دې حرکت کې موږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکاره بنسټونه د کتاب ټولونې کمپاین تر سره کوي چې د دې ولایت ګڼ زده کوونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
پرون د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی مسابقه په استرالیا وبایلله. په دې سیالۍ کې د افغانستان په بالرانو کې حمید حسن ښه باولینګ وکړ. د کڅه هم کوم لوبغاړی ونه سوځاوه خو تر ټولو لږ منډې ورکړې. د اکانومي دوه نیم وه. حمید حسن در پیژنو. حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لومړنیو تکړه لوبغاړو څخه دی. حمید حسن د 1988 میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. مخکې تر دې چې حمید حسن ژوبل شي او د ډېرې مودې لپاره له کرکټ څخه لرې پاتې شي، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو ستوری ګڼل کېده. حمید حسن شایلا سایتیز باولر دی او تر اوسه پورې په 3 یو ورځنیو مسابقو کې 85 وکټونه او په 22 اوور نړیوالو سیالیو کې 20 وکټونه اخیستې دي. حمید حسن بیټینګ هم کوي او په 20 اوور سیالیو کې د منډو اوسط څخه باندې و خو په 20 اوور کې تر 14.5 یو څه زیات دی. وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم د تاسو ته لشمیرې لارې مو راسته ولیدې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راسته ولیدې.
شفی جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي وای اخونزاده صاحب افغانانو ته د اختر د مبارکۍ پر ځای د جنگ زیری ورکوي. محمد شفی هوتک له میدان شاره البته له جرلیز ولسوالۍ څخه د میدان وردک څخه لیکي وای زموږ مخیداری چې اول دولت توربند وکړي او بیا د طالبان وکړي. ځواک له غزنی څخه لیکي طالبان که رښتیا غواړي چې د دې خاورې بچیان ووسي نو له خپل وطن سره دې وفادار اوسي او جنگ دې بس کړي. غنم رنگ له شاجوی څخه لیکي د سولې خبري زکه ورو او بې نتیجې روان دي چې طالبان په خپلو چارو کې خپلواک نه دي. بل اوریدونکی راز محمد ریاض د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي وای د طالبانو له مشر شیخ هیبت الله خونزاده څخه غوښتنه کوي چې کوچنی اختر کې د درې ورځې اوربند اعلان کړي او دا اختر دی په خلکو نه خموي. حمید درمان د زابل له شاجوی لیکي طالبان دی په دې پوښي چې اوس هغه وخت راغلی چې له جنګ نه خلک ستړي دي او نور باید جنګ بس شي او سوله راشي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن یکشنبه د طالبانو د مشر د اخترس پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې لیکلي د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څه ملاتړ، له نورو افغانانو سره ډیالوګ ته لیوالتیا او په نهایت کې داسې جوړ جاړی چې واک ویش ته پکې اړتیا وي ښې خبرې دي. د افغانستان ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس څخه 140 تنه له بنده خوشی شول. د افغانستان ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې لومړنۍ مسابقه پر آسترالیا وبایلله. د ایران یو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده. د فارس نیمه رسمي خبری آژانس د راپور له مخې حسن روحانی پرون شنبه دې ته اشاره کړې چې که متحده ایالات درناوی وشي شاید تهران هم وغواړي چې خبري ورسره وکړي. په روسیې کې د چاودیدونکو موادو په یوې فابریکې کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغو چاودنو پرون شنبه ژیر جینسک شارته چې د مسکو د ختیځ په 100 کیلومتره کې ده تکان ورکړ. د هنګری یوې محکمې د یوې اوکراینی بیړۍ د کپتان د نیولو او بندې کېدو حکم کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی خو لومړی تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوانانو د شکایت راخلو چې وایي کتابتونونه نشته او دوی کتابونو ته لاسرسی نه لري.
نو هغه تر پوس بيخي کتابتون ستنه.
اولی کتابتونونه نشته.
کله چې مونږ پیسې ونه لرو تش لاس نه کوم ځای نه مونږ کولای شو چې عامه کتابتونونه تقویه وکړو.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
چیرې مونږ په دې پیمانه باندې کتابونه واخلو نو مونږ په هیواد کې د کتاب صنعت ته وده ورکوو.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم.
مطالعه او د کتاب لوستل د ځوانانو په ذهني ودی او د دوی د معلوماتو په ډیرولو کې مهم رول لري. خو افغان ځوانان بیا شکایت لري چې په افغانستان کې کتابتونونه نشته او په اسانه کتابونو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي یوازې په کابل او ځینو ولایتونو کې عامه کتابتونونه شته چې هغه هم ډیر کتابونه نه لري چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکی عبدالبصیر چې عامه کتابتون ته راغلی و وایي د دوی په سیمه کې کتابتون نشته خو اوس مجبور شوی تر عامه کتابتونه راغلی.
په دې خاطر راغلی سو موږ سبات سیمینار لرو خپل موضوع ته هغه سیمینار وټاکو تر هغه عامه کتابتون ته راغلی سو موږ ډېرو ګرځېدو کې شخصي کتابونه سته ته سي ورځو موږ مراجعه کوو ته ډېر قیمت ډېر مثلا 250 یا ډېرې بعض کتابونه سیاست نه پیدا کیږي تر ورځو مراجعه کوو سي موږ خپل موضوع پیدا کوو سي وساتو.
دا پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله وایي دا چې د دوی په سیمه کې کتابتونونه نشته ځوانان هسې وزګار ګرځي مطالعه نه کوي او ځینو خو یې د سالم مصروفیت د نه درلودلو له وجې نشو ته هم مخه کړې.
نو هغه طرف اوس بیخي کتابتون ستنه چې کوم څوک هغه ضرورت لري بازار ته ځي نو دغه طرف نسته.
ولا بس دسی اکثر ځوانان خو دسی نشي طرف ته زور کړی دا دسی نشي میشي سره کی خدام نشي میشي ارسل وزګاری نه شروع کیږي غو طرف ته ګورب کوس دوی دسی هغه ورته برابر کړی وسی دوی مصرف وای سره یا کتابتون یا بل دسی نور هغه ورته شروع کړی وای خو دوی بس رکو نشو مشو نه باوختی خو دوی وس ډیر اکثر وړ کی دسی بیکاره دی او هغه نشو طرف ته زور کړی د نشي کی اکثر دسی سوی دسی بیخی سره نشو ډیر نه پر ختم کړ
د عامه کتابتون د افغانستان پیژندنې د څانګې مسول مسافر خروټی بیا وایي دوی د عامه کتابتون ترڅنګ مخکې ځینې نورې څانګې هم په کابل کې درلودې خو اوس هغو څانګو ته دومره پاملرنه نه کیږي
مخکې د هغه نه د سورتې د مجاهد راتګ نه موږ حوزهي شکل موږ کتابخانه درلودله یعنی بدون د مرکزي کتابخانه چې مرکزي کتابخانه موږ دلته اوس پیلم په مرکزي کتابخانه کې اوسو نو موږ 15 حوزهي شعبې درلودله حوزه د خیرخانه او حوزه د میکرانو او اوزه د کارتنه او اوزه د میرویس میدان او اوزه د میکران اول یعنی دا هر شعبه د منګه درې بخش دلود شعبه د اطپال دلود شعبه د توزیع دلود شعبه د غیر پرنسی دلود یعنی عمومی موضوعات دلود نو هغه شعبه هغه اوزه کتابخانه د منځ لاړه هغه اوزه کتابخانه چې منځ لاړه اوس منګه لرو پرای کتابخانه لرو لکه چې په میکران کې لرو په خیرخانه کې لرو یعنی دا جوابګوی د هغه نشي کېدلی مسئولینو
عبدالبصیر وایي که په هره سیمه کې کتابتون جوړ شي ګټه به یې دا وي چې د مطالعې فرهنګ به ورسره عام شي او ځوانان به په اسانه کتابونو ته لاسرسی ولري
والله مطالعه خو ډېر ښه شی دی سړی همیشه مطالعه وکړي دا ګټه د هغه خلک چې مثلا ته ژوند کوي مثلا کولی شي لاسرسی ولري دونه دا کتابخانې همې تر دونه پیسې مصرفي وخت مصرفي خصوصا رابندې څو رابندیانې لاره کې کنه هغه کتابخانه ته کولی شي هغه د خپل معلومات زرته لاسته راوړي د خپل وخت نه او پیسو نه ته په افغانستان یو اقتصادي ټول خلک خصوصا مثلا سیدا او اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي ته تر پیسې د جنه قرضې ډېر توسي بیرته ځي څونه وخت پیسې لګیل کېږي باید عمل ته باید کتابخانه اوسي باید دا دولت باندې توجه وکړي تر ساحو کې هغه منطقو کې مثلا ناحیې په تقسیم کې سي کتابتون یو جوړ کې او دا ډېر ګټورې خلکو لپاره
د عامه کتابتونونو د ریاست مشر حمید الله شهرانی وایي دوی غواړي چې کتابتونونه جوړ کړي خو د ده په خبره بودیجه نه لري او حکومت د کتابتونونو د جوړولو او غني کولو برخې ته توجه نه کوي
د 15 کې یو ملیون ډالر د افغانستان عامه کتابتونونو لپاره او کتاب لپاره اختصاص ورکړل شي ځانګړي شي خو اول د ایس نه منله چې یو ډالر او یو افغاني د عامه کتابتونونو لپاره ورکړي دی وایي اما کتابتون نسته کوي اوس انټرنیټ وخت ده ځوانان ټول خلک انټرنیټ نه استفاده کوي ما وویل نه داسې نه ده خلک کتابتونونو ته اولویت ورکوي چې که کتابتونونه تجهیز وي غني وي منابع هلته پیدا شي دی راشي کتاب ولولي خو په اخر په ډېر سختۍ کې دی قانع شو چې $300,000 د کتاب اخیستلو لپاره ورکي خو کله بودیجه پارلمان ته وړاندې شو حذف شوی و کله چې مونږ پیسې ونه لرو ځانګړي بودیجې ونه لرو وزارت مالیه مونږ ته تقویت ونه کړي تش لاس نه کوم ځای نه مونږ کولای شو چې عامه کتابتونونه تقویه وکړو
د عامه کتابتونونو رئیس وویل چې دوی ته لازمه بودیجه نه ورکول کیږي او موږ غوښتل په دې اړه د مالی وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او وی ویل چې دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته بودیجه ورکوي او د کتابتونونو جوړول د دې وزارت کار دی خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان رسول باوري هم د بودیجه کمښت د کتابتونونو د نه جوړولو سبب بولي خو نوموړی وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پلان کې لري چې کتابتونونه جوړ او غني کړي
دوا برخه دی یو تعمیرونه دی او یو د کتابونو اکمال دی په دواړو برخه کې موږ سرکل د پرم کتابتونونو جوړو د خیر سره په پلان کې لرو چې یو هم د ډیرو لیرو ولایتونو څخه یو هم روزګان دی چې سرکل دغه د پر کتابتونونو جوزیان کتابتون لرو او په نورو ولایتونو کې وو کتابتونونه د دې کال په جریان کې موږ باید جوړ کړو د خیر پروژه مو جوړه کړې ده او پیسې مو انتقال کړې دي شهر سازۍ ته او د کتابونو دپاره موږ خپل د نشراتو څخه چې لرو د اړتیا پر وخت باندې دوی مراجعه کوي او موږ هغه کتابونه د خپلو نشراتو اکمالوو
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ دا چې ولې د کتابتونونو جوړولو ته پام نه دی شوی او په دې برخه کې باید څه وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پخواني مرستیال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد په افغانستان کې اوس هم ځوانان د خبره کوي چې کتابتونونه ډېر نشته دي، دوی کتابونو ته اسانه لاسرسی نه لري. ولې حکومت دې برخې ته پام نه کوي؟ ولې په دې برخه پانګونه نه کوي؟
کتابتونونه نشته دی یو واقعیت دی. منګه په ټول افغانستان کې د اتیا او شاوخوا عامه کتابتونونه لرو، په داسې حال کې چې کتاب هغه څه دي چې باید د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسول شي. که نور هیڅ نه وي، باید په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کتابتون موجود وي چې له دې حده موږ ډېر لرې یو. نو د کتابتون نشتوالی په افغانستان کې غټه ستونزه ده. دا چې ولې نشته دی، هغه عوامل یې نو بیا ډېر دي او بیل بیل دي. په مجموع کې له بده مرغه افغانستان کې فرهنګ ته مونږ د شپږمې ګوتې په حیث ګورو او په فرهنګ باندې پانګونه نه کوو. نو دغه عمده عامل دی چې کتابتونونه نشته او د کتابتونونو د پراختیا دپاره ډېر زیات زحمت پکار دی.
خو دغه زحمت باید څوک او څنګه وباسي؟
دا زحمت باید حکومت وباسي. که تاسې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تشکیل ته وګورئ، شاوخوا 2000 کارمندان لري. په دغه 2000 کارمندانو کې که مبالغه ونه کم، 1500 اداري پرسونل دی. یوازې 1500 شاید مسلکي کسان دوی ولري. په داسې حال کې چې د یو سکتوري وزارت وظیفه یوازې اداره نه ده، اصل کار هم دی. دوی اصل کار فرهنګ دی، رسنۍ دي، مطبوعات دي، او په هغه باندې باید کار وکړي. نو مسلکي کول د دې وزارت په کار دي. دغه اوسنی تشکیل په هیڅ ډول جواب نه وایي. له بل لوري دغه تشکیل وړوکی دی د افغانستان ضرورتونو ته. که موږ وغواړو چې په هره ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو، نو یوازې د کتابتونونو پرسونل باید تر زرو زیات شي. یو شمیر به هغه اداري پرسونل کمیږي، هغه شاید شي، مګر یو څه باید په دې کې زیات شي. دا عمومي د دولت سیاست دی چې پاک باید بدلون راشي، ژور بدلون راشي، او فرهنګ ته د افغانستان د یو اصلي ارزښت په سترګه وکتل شي.
اوس خو چې کله دغه مسله له چارواکو سره شریکیږي، دوی مثال د عامه کتابتون مشر وایي چې حکومت بودیجه نه راکوي، مالی وزارت دا کار نه کوي، مالی وزارت وایي چې دا د اطلاعات فرهنګ وزارت ته موږ پیسې ورکوو، دوی باید په دې برخه کې کار وکړي، کنه؟ یعنی بیا هم مسلې ته یو حل نه دی پیدا شوی.
مسئلې ته حل نه دی پیدا شوی. حکومت پیسې ورکوي، هغه پیسې په ځای نه لګیږي ځکه چې دوی ظرفیت نه لري، او حکومت لازمې پیسې نه ورکوي چې دوی په پراخ کار وکړي شي. نو کله چې د مالی وزارت چې موږ پیسې ورکوو، دا درو ده. کتابونو لپاره خاصه بودجه نشته، د اطلاعات فرهنګ عادي بودجه ده. عادي بودجه تر ډیره ماشونو او اداري مصارفو ته ځانګړې شوې ده. د کتاب اخیستل ته نه ځانګړې شوې.
که څه هم مخکې تاسو تینو خبرو ته اشاره وکړه، خو که په دې برخه کې کار کېږي، کتابتونونه جوړېږي، له کوم ځایه او څه ډول دا کار پیل شي؟ څو موږ داسې کتابتونونه ولرو چې هغو کې نوي کتابونه، اپډیټ کتابونه وي، یا ډېر کتابونه وي چې د ځوانانو ستونزې ورسره حل شي؟
څو لارې لري. یو دا چې د معرفت وزارت د لارې نه باید حداقل په هره لیسه کې یو کتابتون وجود ولري، او په دغه کتابونو کې باید کم له کمه 2000 یا 3000 جلده کتابونه موجود واوسي. چې دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی، او دا ډېر اسانه کار دی ځکه چې معرف د دې لپاره تشکیل هم لري او د معرف امکانات هم زیات دي. بل دا چې کم له کمه باید په هره ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو. 390 ولسوالۍ دي، باید موږ 390 عامه کتابتونونه باید ولرو. دا باید فرهنګ د وزارت په تشکیل کې ورزیات شي. د دې کتابتون لپاره باید چې نوي کتابونه واخیستل شي. او جالبه خبره دا ده چې کچېری دا کار وشي، د په ځای چې د دولت په بودجه باندې فشار راوړي، د دولت بودجه ته ګټه هم رسولای شي. ځکه چې کچېری مونږ په دې پیمانه باندې کتابونه واخلو، نو مونږ په هیواد کې د کتاب صنعت ته وده ورکوو. چې د کتاب صنعت ته وده ورکړل، په دې باندې د کاري فرصتونه رامنځته کیږي، د کاري فرصتونو سره مالیه لوړیږي. نو په حقیقت کې هغه پیسې چې نن مونږ مصرفو، سبا ته مونږ په هغه باندې ډېر زیات پیسې ګټلی شو. مګر یو وخت کې باید دا پیسې مصرف شي، او دا کار تر اوسه پورې د افغانستان حکومت نه دی کړی. نو هم د ولس د خوانه دا ایجابي چې په حکومت باندې فشار راوړل شي چې په دې برخه کار وشي، هم د فرهنګي کړیو د خوانه باید فشار راوړل شي تر څو موږ وکړو چې په هیواد کې یو واقعي د کتاب سیاست ولرو.
اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زنسیم شفق ستاسو کوربه یم. تاسو هم خبری است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت یې په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسائل مو طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو. ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر کور مودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ، غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حده و، او څه ډول زیانونه یې اړولي دي خلکو ته؟
متاسفانه سش کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت چې نشورو شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خساراتی هم مالی خساراتی ډیر وو، هم جانی خسارتونه یې ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې. دغه تقریبا تر درې سوه پنځوس لوال کسان زخمیان شوي دي، تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي، تقریبا شل زره کورونه هم زیانمند شوي دي، دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش محراب و رسیگی، مکتبون نلوله دی، دغه ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک، پلو نوران شوی دی، سرکونه پا کلی توگه ویلای شو چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزک سیلابونه خو مختلف ولایتونه که تقریبا نزدې ډیر ولایتونو کې سیلابونه جاری سول.
هغه ولایتونو چې ډیر زیان منه شوې دي، قندهار ولایت دی، دغه فرا ولایت دی، هرات دی، په هلمند ولایت کې فرا، سرپل، بغلان، بدخشان و دغه ولایتونه ډیر زیان منه شوې دي. و هغه چې تاسو وویل تقریبا تر ډیر ولایتونو پورې دغه زیان منه شوې ولایتونه رسیږي.
کله چې زیان رسیږي بیا د کومک او د مرستې خبره هم مطرح کیږي. خلکو ته د مرستې رسولو پروګرام څنګه، آیا هغه لازم کومکونه خلکو ته او غسیمو ته رسیدلی دي؟
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی، تر دیر کچپوری آقا رسیده لیدی چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرستی شویدی تروسا، دقا تر دیر زر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی زر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دقا طبیب پیخو اغه مطرح کیږي، اغه داده چې دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف مل کیږي، دا څومره منی؟
په ځینو مواردو کې دغه نیوکونه درست دي، مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو. خو دغه تلاش موکلی دی، دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه وویشل شي، هغه در نظارتی تیمون و تر نظارت لاندې چې د ولایتی کمیته د حوادث دو کمیته د ولایتی کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته که جلالت ماب رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونگ آقای تا هدایت موار کرد چه دقا پدی تیمونو که دقا ده مؤسسات و نمایندگان خودی دقا ده رسانه و نمایندگان پکه ووسی، دقا ملای مامان پکه ووسی، دقا ده محلی شوراگان و پکه ووسی، چه دقا نظارت دیر شی چه دقا ده فساد کچه لگوشی.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کوي، هغه دا ده چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کیږي، زلزلې کیږي یا نور داسې پیښې، تاسو سروې کوئ، کومک هم ډیر وروسته، مثلا شل ورځې وروسته، دوه هفتې وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تیره خیمو غذایي موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل چې دی دا دی چې په افغانستان کې زیانمند شوي خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهر نه راغلي دي دغه د جګلې بې ځایه شوې خلک دي چې راغلي دي او د طبیعي پیښو عواده زیانمن شوي خلک دي. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی. دغه هر څوک ادعا کوي چې دادي و زینو زایو که دغه فاصله دیر دی دغه پا طبیع عوادسو که دغه لارو زیان منه که جغرافیه مشکلات دی اقا عاملون ایدی چه دغه پروسه لک طولانی کهوی خب مون تلاش کهوی چه دغه فاصله کتاوشی.
فهم صاحب یو بلا موضوع اقا دا چه تر دیر اداسی خکاری چه د پیخو پوړاندې ستاسو عمل کرد و کونیشی دی خبرګون دی یعنی وروسته له پیخه تاسو اقدام کوي ولی پیشګیرانه او لمخ اقدامات نه لري
دغه نیوکونه دغه تدیره کچه درست دی خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې هغه په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دی هغه مشخص وشي. دغه تکثیر مو وکړ کمیته ولایتی ته مو ولېږل چې د هغه پر اساس خلکو ته آګاهي ورکول شي و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي و سه وقایوي تدابیر ونیول شي. خو دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق دغه د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شی. تلاش که وی چی دغه کار ده سکتوری وزارتون و پا همکاری دا کار با همو کن.
خاقلی وزیر تاسو هم پیگه چه وقایه یا پیشگیرانه تدابیر یا اقدامات ده هم ارزانه دی هم آسانه. آیا لپخواه سره کم تغییر اغلا ده مثلا دست جایون است دی چه آقا خطر سره مخامخی پزینو سیمه که تاسو مثلا استنادی دیوارنو جو کردی یا پیشگیرانه اقدامات هم کردی؟
سمو کردی دی. خود دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري سه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي یو سه دغه بودجه ای محدودیتونه لري چې هغه تلاش کوي چې که هغه برطرف وشي دا کارم به وکړي. تقریبا هغه پروژه چې تر اوسه مستقیما د وزارت لخوانه عملی شوی دی و د مؤسسات لخوانه عملی شوی دی تقریبا تر سلور سو زره کسان تر اوسه مسئول شوی دی یعنی د طبیعی پیخو پرولان دی. خود دقیقا تلاش کوی چه دقیقا پروژه توسعه با پیدا وکی
نو زین جایونه که مثلا که اشاره وکو مثلا تاسو مخکی ویل چه یو شمیر یا زین سرکونه رنگ سیوی دی سیلابونو بودی دی یا مثلا منار جام تا سیلابونو دیر زیان وارده و تا ده تخریب خطر هم داسی ویل که چستا پرسانوی که هم در موضوع دیر گرمه ده نو تاسو ولی دی پولان دی پیشگیرانه اقدامات ندی کردی؟
اگه د منار جام پاکلت چه تاسو چه وویل اگه وقت چه مون خبر شو چه دغه سیلابون جاری شوی دید دغه محلی خلکو سر تماس موونی ول دغه په مرسته اگه تا یو سه نقدی مرستی موکل تقریبا بیشتر یو سال پنزوز کسان دغه بسیج شو دغه محلی اغه وسایل سره چې اغه لاسرسی درلود اغه عاجل کارونه یو وکړ چې خالی بوجیگان می واسول اغه آنی خطر یی چې وو اغه لری شوی دی اغه اساسی کار دې ته ضرورت لري چې یو تخنیکی هیئت د یونسکو په مرسته د وزارت اطلاعات و فرهنگ تخنیکی مرسته په مشارکت هغه منطقه ته ولاړ شي یو اساسی برنامه تدوین وکړي چې په دراز مدت کې خطرونه لري شي.
حتی په کابل کې هم مثال ورکړو د کابل سیند حتی هم په دغه وروستیو سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول حکومت هم اعلامیه ورکړي چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدي داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
اگه واقعا اگه تدابیر چه متناسب نیاز تا متناسبی شوی نیدی خو لدی حادثه نوروس ها جلاد ما رئیس جمهور یو هدایت ورکل دقا الواندو اداری تا چه یو جامعه تره تدوین وکي او هغه عملی وشي چې سه اقدامات شروع شوي دي. خو یو خبر دام دي چې خلق هم دغه سه کارونه چې په انفرادي توګه باید وکي هغه هم کلینی دي، یعنی دغه مشترک مسئولیت دي دولت او د خلکو، خصوصا هغه ځایونه چې د سیند ته نږدې دي، دغه ځای ته د شهرکونه جوړول، کورونه جوړول، حتی د سیند په بستر کې دغه کورونه جوړول، هغه یو بیدیتی د خلکو لخوا هم شوی دي. خدای دې وکړي چې د جامد طرح په چوکات دغه یو اساسي لار د مشکل د پاره پیدا وشي.
او وروستۍ پوښتنه وزیر صاحب، په مجموع کې د وروستیو سیلابونو لعمل په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوختي دي، مالی زیانونه؟
یو ابتدایي ارزیابي چشوي دي تقریبا، یعنی خسارتونه ډیر دي، تقریبا تر یو نیم میلیارد ډالر پورې دغه مالی خسارتونه رسیدي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ، حداقل هغه ابتدایي اقداماتو لپاره بیا څنګه کوئ د مالی منابع؟
هغه عاجل مرستو دپاره از بودجه دی، خو هغه اساسي کارونو دپاره دغه اولاندیزونه دی کابینه تا چه سکتوری وزارتونو تا وظیفه ورکول شی. و جلالت مب رئیس جمهور هم ویلی دی چه منغالی نورو پروژه نه دغه چه د بودجه مصرف توان نلری، هغه پیسی انتقال بوشی، هغه زیانمن شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراري کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکړو چې هغه اصلي مستحقینو ته ورسیږي. بل تعهد مو دادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابي د پاره دی هغه کوتاه وشي، چې سه وقایوي تدابیرونه چې دي هغه جدي ونیسو و هغه د پاره تلاش وکړو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه دغه د خسارتونو مخنیوي وشي.
خغلی وزیر ډیره مننه کور ودان.
له تاسو نه مننه.
صراط المستقيم بعد بكال روان غم آخر كلا بسام غم أصحونا يا ماما شم تم ربي ترى وخايا منزل ميكا معلوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چھا پھر دے ہم ظالم یا مپنورو ہم لانورو یا مظلوم تمہیں رب یہ تارا وخایا منزل میں کمالو يا حي يا قيوم صبح بر گوارم متای زندگی هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بحر عبادت آفریدی نکردم بندگیت شرم و سارم از این عشق مجازیم برآور با انوار حقیقت کند و چارم